محترم و اوریدون کیو اوس پا شهریار پر حزگار در تا دا آل امران سوره لا یو سلو شپک سلویختم چخا تر یو سلو اتت سلویختم آیاتونو پوری تلاوت واوروی چه ورپسی دا پختوش بارا هم اوریدلی شی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د تیرن راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال د غبرګولی د میاشتې درویشتمه د 1446 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې 12مه او د 2015 زیږدیز کال د جون د میاشتې 13مه نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واوري. بیا به ایران د امنیت شورا ته په یوه لیک کې د خپل اټومي پروګرام په اړه د درې اروپایي هیوادونو ادعاو ته څنګه ځواب ورکړی دی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د سوري په لمن کې پروګرام واوري. وروسته به هم د مقاومت په تړاو پروګرام ته غوږ شي او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام تاسو خبر شي. چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خبرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل خبرونه او داسې نور مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران پر اسلامي جمهوریت باندې د صهیونیستي رژیم له لوري یرغل. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو د عمومي قومندان په شهادت رسیدل. په هند کې د الوتکې غورځېدو پیښې له امله د طالبانو خواخوږي، او د یمن له لوري د صهیونیستي رژیم پر وړاندې د عملیاتو دوام. اوس هم بشپړ خبرونه. صهیونیستي رژیم په رسمي ډول پر ایران باندې د پر ځینو اهدافو د دې رژیم یرغل تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ادعا وکړه چې اسرایلي رژیم په یو اړخیزه توګه د ایران پر وړاندې پوځي اقدام کړی دی. د تسنیم خبری آژانس په حواله صهیونیستي رسنیو پر ایران باندې د دې رژیم د هوایی یرغل خبر ورکړ. د صهیونیستي رژیم د پوز راډیو د دې رژیم د رسمي سرچینو په حواله د خبر تایید کړ. د ایبری دیارلس چینل هم اعلان وکړ چې صهیونیستي رژیم ځان د څو ورځو جګړې لپاره چمتو کړی دی. د اکسیوس خبری ویبپاڼې هم د دو صهیونیستي سرچینو په حواله لیکلي چې د دې رژیم جنګي الوتکو په ایران کې ځینې سیمې په نښه کړې دي، او د دې اهدافو نوعیت لا هم روښانه نه دی. د رویټرز خبری آژانس ادعا کړې چې صهیونیستي رژیم د تهران سربیره په ایران کې څو نقطې په نښه کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نن د جمعې په سهار په یوه بانیه کې اعلان وکړ چې اسرایلو په یو اړخیزه توګه د ایران پر وړاندې پوځي اقدام کړی دی. د دې تیری له امله د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ایران پر وړاندې یرغل بې ساري وباله، او ادعا یې وکړه چې هدف یې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید کول و. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران او عمومي قومندان په شهادت ورسید. د تسنیم خبری آژانس په حواله د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران او عمومي قومندان جنرال حسین سلامي په تهران باندې د صهیونیستي رژیم د ترهګریز برید له امله نن سهار په شهادت ورسید. نن سهار وختي صهیونیستي رژیم د تهران په ګډون د ایران د اسلامي جمهوریت پر ځینو برخو برید وکړ. د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر چې پر ایران د سهار برید یې بې ساري وباله، ادعا یې وکړه چې هدف یې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید و. هغه زیاته کړه، موږ د اسرایلو په تاریخ کې په یوه پریکړه کوونکي شیبه کې یو، ځکه چې موږ د زمري په څیر د ملت عملیات پیل کړي دي. د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر په دوام کې وویل، ایران لا هم پر موږ باندې د برید کولو وړتیا لري، او موږ د دې لپاره چمتو یو. زه له خپلو خلکو غواړم چې په راتلونکو ورځو کې له موږ سره همکاري وکړي. د ایران لوی سرنوار ویلي، د مجازي فضا او رسنیو فعالین باید د هغو مسلو له خپرولو ډډه وکړي چې د ټولنې رواني امنیت خرابوي. د قضایه قوې مشر ویلي، په تهران او د ایران په ځینو برخو کې د چاودنې له غږ وروسته د ایران لوی سرنوالۍ د مجازي فضا او رسنیو فعالینو ته په خطاب کې یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د مجازي فضا او رسنیو فعالینو څخه غوښتل شوی چې د هغو مسلو له خپرولو څخه ډډه وکړي چې د ټولنې رواني امنیت خرابوي. د ایران لوی څارنوالۍ په اعلامیه کې ټینګار شوی هغه اشخاص چې د ناسم محتوا خپرولو او دروغ خپرولو سره د ټولنې رواني امنیت خرابولو هڅه کوي له قانون سره به سم ورته مناسب چلند وشي. د ایران پر وړاندې د نړیوالې اټومي انرژي سازمان د حکام شورا د پریکړې په غبرګون کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویلي موږ به خپلې لارې ته دوام ورکړو، غني کول به ولرو او له اوسني بهیر څخه به شاته نه شو. مسعود پزشکان پرون د ایران په لویدیځ کې د ایلام په ولایت کې د روناندو نخبګانو او کلتوري فعالانو سره په یو غونډه کې د ایران پر وړاندې د نړیوالې اټومي سازمان د حکام شورا پریکړې لیک ته په اشاره سره وویل انګلستان، فرانسې او جرمني له امریکا سره یو ځای د ایران پر وړاندې یو پریکړه لیک تصویب کړ، مګر دوی نشي کولی د ایران د پرمختګ مخه ونیسي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي سازمان مشر د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د حکام شورا لخوا د ایران ضد پریکړه لیک د له صدرېدو وروسته د دې په بیان سره چې د غني کولو درې مرکز جوړ او چمتو شوی او یو خوندي او امن ځای کې دی وویل هر څومره ژر چې په دې دریم ځای کې د ماشینونو نصب او تجهیزات بشپړ شي موږ به په نوي ځای کې د غني کولو عملیات پیل کړو. د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر محمد اسلامی د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د حکام شورا لخوا د ایران پر ضد پریکړه لیک له صدرېدو وروسته په یو خوندي ځای کې د غني کولو یو نوی مرکز یعنی د غني کولو دریم مرکز د پلانستلو او د شهید ډاکټر علي محمدي فردو د غني کولو مرکز کې د لومړي نسل ماشینونو پر ځای د شپږم نسل پرمختللي ماشینونو ځای پر ځای کولو امر وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي سازمان ویان د حکام شورا د تحمل شوی او ظالمانه پریکړه لیک له خبرېدو وروسته وویل غني کول به د پام وړ زیات شي. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویان بهروز کملوندی پرون د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د حکام شورا لخوا د ایران ضد پریکړه لیک د خبرېدو په غبرګون کې وویل د دوه مشخصو او اغېزمنو اقداماتو لپاره د ډیزاین پورتن لیک د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته وسپارل شو چې یو د دې اقداماتو د دریم خوندي غني کولو سایټ جوړول دي کوم چې د ایران د دریم غني کولو کمپلیکس په توګه خورا لوړ امنیتي فاکتور او ستراتیژیک اهمیت لري. په ننګرهار او کونړ کې ځایي سرچینې وایي چې په دغو ولایتونو کې څلور کسان د لمبو وهل پر مهال اوبه ډوب کړي دي. ځینو سرچینو د غبرګولي په یوویشتمه د کونړ په مڼوګي ولسوالۍ کې له کندهار راغلی یو کس د لمبو وهلو پر مهال ډوب شوی او د دې سیمې یو اوسیدونکی یې بیا د ژغورنې لپاره اوبو ته دانګلی چې په پایله کې دواړه اوبو ډوب کړي او مړه شوي. د سرچینو په خبره له کندهاره د راغلي سیلاني مړی موندل شوی خو د سیمې اوسیدونکي جسد چې محمد ساپۍ نومېده تر اوسه لا درک دی. دغه راز یوې بلې سرچینې خبر ورکړی چې په وروستیو ورځو کې د ننګرهار مرکز جلال آباد لومړۍ ناحیې او د کامې ګرداب سیمه کې دوه نور ځوانان اوبو ډوب کړی دی. په ننګرهار او کونړ کې ځایي چارواکو د دغو کسانو د مړینې پخلی کړی دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت په یون کې د یوې الوتکې پر غورځېدو خواشینی ښودلې ده. د نوموړي وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون پنجشنبه په ایکس شبکې کې له هندي دولت او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. هندي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد په احمد آباد کې د ایر انډیا الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د 224 مسافر له ډلې یوازې یو تن ژوندی پاتې دی او نور خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ورته مهال د ان لومړي وزیر نریندرا مودي د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر هم کړی دی. د الوتکه د هند په لویدیځ احمد آباد کې هوایي ډګر ته نږدې لویدلې ده. د راپورونو له مخې د الوتکه د لندن په لور روانه وه. دا په هند کې د الوتکې غورځېدو لویه پیښه ګڼل کیږي. د تهران د سوداګرۍ صنایعو قانونو او کرنې خونې مشر ویلي چې ځینې هیوادونه لکه افغانستان، چین او ترکیه اوس د ایران د غالۍ د صنعت جدي سیلان شوي دي. همدا چې هغوی مسلکي ایراني غالۍ اوبدونکي ګماري څو ورته غالۍ جوړې کړي. د لاسي اوبدل شوي غالیو د ملي ورځې په کنفرانس کې محمود نجفي عرب وویل افغانستان، چین او ترکیه اوس زموږ سیلان شوي دي. نجفي عرب د ایراني غالۍ اوبدلو تاریخي او کلتوري ارزښت په اشاره سره وویل سره له دې چې ډېر دودیز ایراني لاسي صنایع د استادانو د له منځه تلو له امله ورک شوي خو غالۍ اوبدل لا هم ژوندی دي او دا د دې صنعت د کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. د د ایمن د انصار الله غورزنګ عمومي مشر سید عبدالملک بدرالدین الهوس ټینګار وکړ په یمن کې د غزې ملاتړ جبهه به د سینوسټي رژیم پر وړاندې خپل پوځي عملیاتو او بریدونو ته دوام ورکړي. د ایمن د انصار الله غورزنګ مشر سید عبدالملک بدرالدین پرون پنجشنبه وویل په دې اونۍ کې د تلابیب په ګډون د دښمن په اهدافو باندې یوولس بالستیک او هایپرسونیک توغندي او ډرونونه توغول شوي دي. په دې عملیاتو کې د بنګورین په هوایي ډګر پنځه توغندي توغول شوي دي. د یمن د انصار الله غورزنګ عمومي مشر زیاته کړه پر غزه باندې د سینوسټي رژیم وحشانه یرغل په اوسني تاریخ کې یو بېساری یرغل دی. او وروستۍ خبر همدا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې دا مهال په ټوله نړۍ کې د جګړو او زورونو له امله څه باندې 122 میلیونه خلک له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. یاد سازمان پرون پنجشنبه په یو راپور کې ویلي چې له کډوالو سره د مرستو په کچه کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی په یو بیان کې جوته کړې چې د 2015 کال د اپریل میاشتې تر پایه د تیر کال په پرتله څه باندې 2 میلیونه خلک نور هم بې ځایه شوي دي. دغه راپور کې په سودان، میانمار او اوکراین کې د لویو شخړو د زیاتوالي او د جګړو د بندولو لپاره دوامداره ناکامۍ ته هم اشاره شوې ده. بلخوا د کډوالو عالي کمشنر د معلوماتو له مخې په نړۍ کې داسې مهال د کډوالو شمیر مخ په لوړېدو دی چې له دوی سره د مرستې لپاره بودیجه د 2015 کال بودیجې کچې ته رسېدلې ده، هغه مهال چې د کډوالو شمیر د اوسنۍ کچې نیمه برخه جوړوله. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستان به هم تاسو خره غلاست او د سیاسي تبصرې برخه ته چې موضوع ده، ایران د امنیت شورا ته په یو لیک کې د خپل اټومي پروګرام په اړه درې اروپایي ودونو ادعاو ته څنګه ځواب ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د جون په 11مه د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو لیک کې د 22 پریکړلیک او برجام څخه د ایران له لوري د سرغړونې په اړه د درې اروپایي ودونو بې بنسټه ادعاو ته ځواب ورکړ او ویل که چیرې درې اروپایي هیوادونه په رښتیا سره ډیپلوماتیک حل غواړي نو باید له خپل غیر واقعي چلند څخه لاس واخلي او د نړیوال قانون په چوکاټ کې د دولتونو د حاکمیت حقونو ته درناوی وکړي. د ایران لیک د فرانسې، جرمنی او انګلستان د دایمي استازو لخوا د 2015 کال د جون په 9مه د امنیت شورا د 22 پریکړلیک او د برجام د پلي کولو په اړه د ګډ لیک په ځواب کې لیکل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران لیک د دې بدلونونو او د امریکا او درې اروپایي ودونو هڅو په رڼا کې لیکل شوی چې پر ایران فشار زیات کړي تر څو ایران د واشنگټن غیر قانوني او غیر معقول غوښتنې ومني، په ځانګړې توګه په ایران کې د یورانیمو غني کولو بندول چې د ټرمپ ادارې اصلي غوښتنه ده. له بلې خوا ایران په ټولو اړیکو کې له هغې ډلې د درې اروپایي هیوادونو له چارواکو سره د رسمي لیکونو له لارې په څرګنده توګه ویلي که چیرې د امنیت شورا د زړو پریکړو میکانیزم بیا فعال شي، ایران به د اټومي وسلو د نه خپرېدو یا NPT تړون د لسمې مادې پر بنسټ د همدې د NPT څخه د وتلو بهیر په څیر مناسب غبرګونونه په پام کې ونیسي. په داسې سناریو کې د پایلو بشپړ مسولیت به د هغو کسانو په غاړه وي چې د خپلو محدودو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو میکانیزمونو څخه د وسیلې په توګه ګټه پورته کول غواړي. امنیت شورا باید د دې خطرناکې لارې مخه ونیسي او د 22 پریکړه لیک له بشپړتیا او اعتبار څخه ملاتړ وکړي. له بلې خوا د لویدیځوالو لخوا د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅو په اړه د پرله پسې ادعاو په پام کې نیولو سره په لیک کې روښانه شوې دا ادعا چې ایراني چارواکو د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې یا یې د ایران دفاعي نظریه بدله کړې ده په بشپړه توګه بې اساسه ده او د ناورین رامنځته کولو لپاره د قصدي هڅې ښودنه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي پالیسي په څرګنده او بې له شکه سوله ایزه ده او د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون لاندې او د ایران قانوني شمنو او همدارنګه د دې هیواد په ژوره توګه حقوقي او ستراتیژیک دفاعي نظریه کې ریښې لري، کوم چې د ډله ایزې وژنې هر ډول وسلې منع کوي. دا پالیسي تل د ایران د اسلامي جمهوریت د لوړپوړو چارواکو لخوا پرې ټینګار او تایید شوی دی. امنیت شورا ته د ایران په لیک کې یو بل مهم ټکی چې یادونه شوې ده، د اختلافاتو د حل او لویدیځ سره د یوې موافقې ته د رسیدو په موخه د خبرو اترو لپاره د ایران جدي هڅې دي. د ایران لیک ټینګار کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خبرو اترو له طریقه د حل لارې موندلو ته ژمن دی چې اندېښنو ته رسیدنه وکړي که د اټومي مسایلو په اړه وي او یا هم هغو بندیزونو په برخه کې وي چې په غیر عادلانه ډول د ایران د خلکو ژوند په نښه کوي. په دې تړاو ایران له درې اروپایي وادونو څخه غواړي چې د ناکام فشار او مقابلې په تړاو په خپلې بې اغېز پالیسۍ باندې بیا غور وکړي او پر ځای د باور د بیا جوړولو په هدف د معنی لرونکو خبرو اترو لاره باندې هم غور وکړي. د دې لیک په پای کې د ایران اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا د ادعاو شویو اندېښنو د حل په اړه د ایران اصولي دریځ یو ځل بیا مطرح او پرې ټینګار شوی دی. اول شوی چې د ایران اسلامي جمهوریت د خبرو اترو له طریقه د حل لارې موندلو ته شمن دی. د سیاسي تبصرې پای. دوستان به هم تاسو ښه راغلاست وایو. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او همدارنګ تاسو زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستان زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پرله پسې نشیږي چې تاسې به د استاد سخن یا د ستوري په لمن کې پروګرام واورئ. ورپسې به هم د مقاومت په تړاو یو ځانګړی پروګرام واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. دوستانو دا چې نن شپه سهار خوا د اسرائیلو د ساینوستي رژیم له لوري پر ایران باندې یرغل شوی دی او همدارنګ ځینې کسان او ملکی کسان په شهادت رسیدلي. د دې خبرونو د لا جزئیاتو او نورو معلوماتو په تړاو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ او همدارنګ په نورو خبرونو کې به تاسو ته پوره جزئیات او معلومات ورکړل شي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه غواړو او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه کولی شئ او نوي خبرونه هلته لیدلی لوستلی او اوریدلی شئ. د خدای په امان.
ستوري پلمن کې د تهران د پښتو خبرونه خوږه او مینوالو په دې شبو کې زفاتمی سره د خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي
ستوري پلمن کې نومې لړۍ لننني ول سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هله د چي د استفادې وړمو وګرځي.
دوستانو پاگه زمانی که چی جغرافیایی واتنونه کلتوری سرحدونه لننگوانی سر مخکوین و دا سادی شیرازی دا حکمت جاغ لهم لپیڑی و تاتو بوار آخوا لشیرازا تر قزاقستان پوری آوریدل کیش. دا سوری پلمن که نومی لری پا دیننانی مطلب که مج یو روشان سفر پیلو. دا فارسی ادب و قزاقی کلتور ترمنز جواری عدی که تا چیری چی دا سادی تالیماتو دا شعرانو ژباړونکو متفکرانو نسلونو ته الهام ورکړی. له موږ سره ملوثی څو د تاریخ او ادب له ژبې د کلام استاد د تلپاتې اغیزې روایت واورو. آیا تاسو پوهیږئ چې قدرمن سعدي شیرازي د ایران نوموړی شاعر د فارسي ژبې له سرحدونو آخوا په قزاقستان کې د کلتور او ادب په زړه کې هم جړې خپرې کړي دي؟ له دیني مدرسو او شفاهي دودونو څخه رانیولې تر اوس مهاله متفکرانو پورې سعدي یو مشعل و چې په منځنۍ اسیا کې د حکمت او معرفت غوښتونکو لپاره لاره روښانه کړې ده. سعدي د یو حکیم او خوږ ژبې استاد په توګه پیژندل کیږي. دا غا اثار په تیره بیا گلستان او بوستان د انساني اخلاق او تربیت د کتابونو په توګه ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې د سعدي کیسې او نصیحتونه د منځنی اسیا په دشتو کې ډیر زیات شهرت ومنده. د هغه حکمت او پوهه د یوه شاعر له لارې بل شاعر ته منتقلې ده، او په دې توګه سعدي د یو معنوي دود برخه سو چې د قزاقي ادب تغذیه او ملاتړ یې کاوه. نو اوس راځئ د سعدي د شعر او قزاقي شعر ترمنځ ګډو ټکو ته یوه لنډه شان کتنه وکړو.
عزیزانو، د سعدي شعر په اخلاقي او فلسفي موضوعګانو کې ډوب دی. مفاهیم لکه د عدالت، نیکی، عاجزي او صداقت چې په قزاقي شعر کې هم ژورې ریښې لري. د آبای قونبایوف او بوخار ژیر په څیر شخصیتونه د سعدي له آثارو سره بلد وو، او د سعدي او د هغه د آثارو ژور اغیز د دوی په آثارو کې څرګند دی. آبای قونبایوف لیکي چې د ختیځ ادب په تیره بیا د سعدي شعرونو په پر هغه باندې ډیرې اغیزې شیندلې دي، او هغه د سعدي د ساده او نازک بیان له وړتیا څخه متاثره شوی. د سعدي په آثارو کې د فکر د بیان یوه داس اساسي بڼه حکایت دی، داسې حکایتونه چې ژور او تعلیمي مفاهیم لري. د بیان دغه سټایل د قزاقي حکیمانو لپاره یوه بیلګه شو، او قزاقي شاعرانو هم له دې څخه د ژوند درسونه او ټولنیز او سیاسي مسایلو د بیان لپاره کار واخیست. سعدي په قزاقستان په دینی مدرسو کې هم یو ځانګړی مقام لري. دغه آثار د قرآن او اسلامي اخلاقو له ارجاعاتو ډک دي، او ډیری قزاقي عالمانو د هغه له نصیحتونو ګټه پورته کوله. د سعدي ویناوې د زده کړې وړ حکمتونو په توګه منل شوې ده، او په خلکو کې خپرې شوې. نن سبا د سعدي آثار په قزاقي ژبو ژباړل شوي او په پوهنتونونو کې تدریس کیږي. ډیری اوسمهاله قزاقي لیکوالان په صراحت سره د سعدي د اغیزو یادونه کوي، او هغه د خپل زړه استاد بولي. خو څه وشول چې سعدي شیرازي د قزاقي ادیبانو ترمیاز یو محبوب شخصیت شو، او دا نامتو ایرانی شاعر څنګه د قزاقستان خلکو ته ور وپیژندل شو؟ لا موږ سره ووسئ، تر یو څو شیبې نه وروسته دغه پوښتنو ته بیا ځواب وایو.
من اوریدونکو د ستوري په لمن کې نومې لړۍ په دې برخه کې به د قزاقي شاعر او دغه ټاټوبي د عرفاني ادب د احیا کوونکي د شاهي کریم خدای بردي د سعدي د معرفي کولو په برخه کې د رول په اړه پوه سي. شاهي کریم خدای بردي د نامتو قزاقي شاعر آبای قونان بایوف وراره د 19مې پیړۍ په ورستۍ او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې د قزاقي ادب یو لسترو شخصیتونو څخه دی. هغه په عربي، فارسي، روسي او ترکي استانبولي ژبو پوهېده، او د نړۍ له ادب سره ډیر شو. تر ټولو مهم، شاه کریم یو شاعر و چې د سعدي، حافظ او مولانا له الهامه عرفاني شعرونه لیکل. شاه کریم خدای بردي د سعدي، حافظ او مولانا د اثارو په ژباړه کې ډیره مینه او لیوالتیا درلوده. هغه د حافظ یوولس غزلونه په قزاقي ژبه وژباړل، او د هغه ژباړې له عادي ژباړو ډیر توپیر درلوده. شاه کریم په تیره بیا د سعدي د ګلستان په ژباړه کې هڅه وکړه چې کیسې په خوږې قزاقي ژبې سره بیان کړي، او د سعدي نصیحتونه او پندونه خپلو لیدونکو ته ورسوي. له بده مرغه شاهي کریم کلونه کلونه په خپل وطن کې ناپیژندلی پاته سو. هغه د هغه مهال یعنی د شوروي حکومت له سیاستونو ملاتړ نه وکړه، او په ګمنامۍ کې ژوند غوره کړ. دې کار د کمونیستانو غوسه راوپاروله، او بالاخره شاهي کریم ووژل سو. د هغه مړی یو څاته وغورځول سوه، او د هغه اکثر آثار ورک سول. کله نیکه مرغه، نن سبا د شاهي کریم نوم د قزاقي ادب د یو مهم ادیب په توګه مطرح دی، او دغه په آثارو باندې څېړنه او تحقیقات ځانګړی اهمیت لري. ویلای سو چې د سعدي ګلستان د شاهي کریم پر آثارو ژور اغېز کړی دی. د شاهي کریم د شعرونو ټولګه د سعدي د ګلستان د مقدمې له الهامه لیکل سوې ده. په دغه ټولګي کې شای کریم د سعدي مشهور شعرونه په قزاقي ژبه بیان کړي او د ګلستان مقدمه ته په ښکلي ډول دوام ورکړی دی. ویلی سو شای کریم قودای بردی نه یوازې د قزاقستان یو ستر شاعر وو، بلکې د سعدي د آثارو یو ارزښمن ژباړونکی او مفسر هم ګڼل کېدی.
عزیزان، مناسبه مو وګڼل چې دا هم یاد کړو چې په تیرو وختونو کې شاعرانو اکثره د نورو د آثارو د کیسو او موضوعګانو پر بنسټ نوي آثار رامنځته کول. دغه کار ته نظیرګویي ویل کېده. سیف سرای د التین اردو زرین اردو یوه داسې اصطلاح ده چې د باتو اولاد واکمنۍ ته ویل کېږي چې د 14مې پیړۍ له نیمایي څخه تر 15مې پیړۍ پورې دوام درلود. د دورې یو ستر شاعر وو. یو کتاب یې د ترکی ژبې یعنی ګلستان په نوم ولیکه چې په حقیقت کې د سعدي د ګلستان ژباړه او بیا لیکنه وه. سیف سرای د ګلستان اصلي جوړښت ساتلی وو او د کتاب اصلي پیغام یې په ښه توګه لیدونکو ته رسولی او د منځنۍ آسیا خلک یې د سعدي له نصیحتونو او پندونو سره بلد کړل. دوستانو، موږ ولیدل چې څنګه د دغه ایرانی شاعر او حکیم تعلیمات د جغرافیایي سرحدونو ور آخوا د قزاقي متفکرانو او شاعرانو لپاره الهام بخښونکی وو او د دغه ټاټوبۍ په ادب کې یې ریښې خپرې کړي دي. له دیني مدرسو چیرې چې د سعدي آثار تدریس کېدل، تر سترو شاعرانو لکه آبای قونبایوف او شاه کریم قودای بردی پورې چې له هغه څخه متاثره شوي، سعدي تل د قزاقستان د خلکو لپاره د زړه استاد و. د شاه کریم قودای بردی رول د سعدي د آثارو د ژباړونکي او مفسر په توګه د دغه نامتو شاعر د قزاقستان د خلکو ته په معرفي کولو کې اساسي و. همدارنګه موږ د نظیرګویي یادونه وکړه چې د تاریخ په اوږدو کې د سعدي د افکارو د خپرولو لپاره په منځنۍ آسیا کې مرسته کړې ده.
پای کې ویلی سو چې سعدي نه یوازې د ایرانیانو د کلام استاد دی، بلکې یو نړیوال استاد هم دی چې دغه اخلاقي او انساني پیغامونه لا هم په بیلابیلو کلتورونو په تیره بیا د قزاقستان په کلتور کې ژوندي او پویا دی. د سعدي تجربې، کیسې او ژور ترکیبات لا هم د قزاقستان د اوسمهاله هنرمندانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکی دی. دا د سعدي د نړیوالو او تلپاتې مفاهیمو د بیان د حیرانوونکې وړتیا ښکارندوی کوي. بېله شکه سعدي یوازې یو ستر شاعر نه دی، بلکې یو نړیوال مفکر دی چې د وجود، اخلاق او انسانیت په اړه د هغه درک او فهم له زمان او ژبې ور آخوا دی. د هغه د آثارو د اغیزې په اړه د قزاقي شاعرانو او لیکوالانو په اړه زموږ کتنې دا نتیجه ورکړه چې د سعدي انساني او اخلاقي پیغامونه له خپلې پیچلتیا او نازکتیا سره د قزاقستان په کلتور کې ریښې خپرې کړي او لا هم د راتلونکو نسلونو لپاره الهام بخښونکي به وي. هیله لرو چې دا مطلب توانېدلی وي چې دغې حیرانوونکې کلتوري اړیکې ته یوې نوې کړکۍ پرانیزي او د سعدي د تلپاتې اغیزې په اړه په تیره بیا په قزاقستان کې ژور فهم رامنځته کړي.
ډیر عزتمنو اورېدونکو، په دغه ادبي او کلتوري سفر کې له ملتیا او ملګرتیا له مننه کوو ستاسو نه، او د وخت د ختمېدو ته په پام سره دغه ستوري په لمن نننۍ پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسوو. نو انشاءالله تعالی په بل پروګرام کې د سعدي نور مضامین او موضوعات څیرو. تر هغه وخته ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په مو تعالی خدای مو سپارو.
مقاومت
اهمیت.
د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
مقاومت د بی عدالتۍ په دور کې د معنا جوړښتې ترنوان لاندې ل یو مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دې پروګرام کې موږ د مقاومت تاریخي، فلسفي او تمدني مفهوم او په اسلامي ټولنې کې د هغې د دوام اړتیا او اهمیت څیرو. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، د تاریخ په اوږدو کې مقاومت د بشري ټولنو یو محرک ځواک و. هر کله چې انسانان د ظلم او تیری په وړاندې درېدلی دي، په عزت، سرلوړۍ او ازادۍ کې د ژوند کولو لپاره نوې لاره خلاصی کړې دي. مقاومت د هر خلقانه حرکت د پیل ټکی دی. کله چې یو هنرمند هیڅ سانسور نه مني، کله چې یو وګړی د توپیر په وړاندې غلی نه پاتې کیږي، کله چې یو ملت د استعمار په وړاندې مبارزه نه پرېږدي، نو موږ په حقیقت کې د مقاومت د څرګندېدو شاهدان یو. دا غبرګون یوازې یوه غیر فعاله دفاع نه ده، بلکې دا یو فعال، خوځنده او رغنده غبرګون دی چې د تاریخي شرایطو پر اساس جوړیږي او د انساني او تمدني ارزښتونو د ساتنې لپاره اړین دی. زموږ په پړاو کې کله چې موږ نړیوالو کړکیچونو ته ګورو، نو له اقتصادي دباو او پراخو نابرابریو څخه رانیولې بیا تر ظالمانه جګړو او کلتوري او معنوي بریدونو پورې، نو موږ پوهیږو چې د بشریت لپاره به هیڅ راتلونکی نه وي مګر د مقاومت په چوکاټ کې. مقاومت نه یوازې د ظلم او ستم په وړاندې یو خنډ دی، بلکې د یوې آزادې، عادلانه او خوشحاله ټولنې د جوړولو لپاره یوه مهمه لاره هم ده. د باعزت ژوند هر ډول لیدلوری، د ازادۍ او ګډې خوښۍ هر ډول هیله له مقاومت پرته بله لاره نه لري. که مقاومت نوی، بیعدالتي او فساد به پراخ شوی او انسانیت به د بې معنا په ډنډ کې ډوب شي. نو دا چې مقاومت یو فرعي یا مقطعي غبرګون وګڼو یوه لویه تېروتنه ده. مقاومت یو بنسټیز دریز دی، د تشوالی او فساد په وړاندې یو دریز. کله چې موږ د داسې دریز پر بنسټ ولاړ یو، نو ژوند نوې معنا پیدا کوي. مقاومت د تاریخ په اوږدو کې د هر غوره حرکت او هر شعوري دریز اساس دی. د فلسفه په تاریخ کې د مقاومت لومړنی شهید بل څوک نه دی، بلکې سقراط و. هغه د اتن د ظالم نظام په وړاندې ودرېده او د زهرو جام په څښلو سره پر خپلو آزادۍ غوښتونکو عقیدتي اصولو باندې ثابت پاتې شو. د سقراط شهادت ډوله مرګ د دې حقیقت پیغام راوړونکی دی چې هغه د هر ډول تسلط په پرتله مقاومت، وقار او حقیقت غوره ګڼي، حتی که دا د هغه د سر په بیه هم ختم شي. له فلسفي اړخه مقاومت د کرامت او معنا د تحقق لپاره یوه لاره ده. یعنې کله چې یو انسان مقاومت کوي، نه یوازې د بهرني ځواک په وړاندې درېږي، بلکې د خپلو داخلي ارزښتونو درناوی هم کوي. دا مقاومت په انفرادي یا شخصي کچه پیلیږي. لنډمهاله او بې ثباته غوښتنو ته د تسلیمېدو او د خپلو انساني حقوقو د پرېښودو په وړاندې مقاومت، بیا دا انفرادي مقاومت پر ډلیز مقاومت بدلیږي. هغه ټولنه چې د فساد او ظلم په وړاندې نه درېږي، د ودې او نوښت وړتیا نه ترلاسه کوي. له همدې امله مقاومت یوازې یو سیاسي عمل نه دی، بلکې دا یو معنوي، فلسفي او تمدني عمل دی.
محترم اوریدونکو، د اسلامي امت لپاره هم مقاومت تل د هویتي اصول برخه و. پیغمبران او امامان هم له هغه وخته چې دوی د جهالت، ظلم او بت پرستۍ په وړاندې ودرېدل تر هغه تر معاصر دورې پورې چې اسلامي ټولنې د استعمار او استثمار په وړاندې مقاومت کوي، دا ښودلې ده چې د آزادۍ او د قانون د واکمنۍ لپاره هر لاره له مقاومته پرته ممکنه نه ده. اسلامي مقاومت د غلطو فهمي او پرخلاف هیڅکله هم تاوتریخجن یا تیری کوونکی نه و، بلکې تل د انساني کرامت په دفاع کې عدالت او اخلاقو ته ژمن دی. کله چې اسلامي ټولنه مقاومت په خپل اجنډا کې راولي، دا ښیي چې تسلیمېدو ته چمتو نه ده او د کلتوري، سیاسي او اقتصادي تیریو په وړاندې د انساني ارزښتونو دفاع کوي. مقاومت د محرومانو او مظلومانو د ملاتړ له هر ډول تسلط سره مقابله او د کلتوري او دینی هویت د ساتلو هڅه ده. دا تمدنی مقاومت فکری او عملی همغږۍ ته اړتیا لري، او دا د داسې نسل خوانې او روزنې ته اړتیا لري چې د انسان کرامت له اصولو سره بلد وي او پوه شي چې آزادي د استقامت او نه ستړی کېدونکو هڅو پرته نشي ترلاسه کېدلی. کنن سبا سیاسي ادارې، غیر دولتي سازمانونه او د اسلامي ټولنې مخور کسان د مقاومتي کلتور وده او پیاوړتیا کې بی غوري وکړي، نو په ټولنې کې به خلک د سافټویر او هارډویر بریدونو له امله زیانمن شي. مقاومت یعنی په فکري او معنوي وسایلو سنبال کېدل، د تاریخ مطالعه کول، د عدالت فلسفې درک کول او د اصلي ژبې او کلتور ساتل دي.
خوږو دوستانو، د سافټویر هیڅ ستراتیژي له مقاومتي ملاتړ پرته دوامداره نه پاتې کیږي. دا نوي تمدن د جوړولو لپاره هر ډول هڅه لومړی په فکری مقاومت سره پیلیږي او بیا په عملی مقاومت سره پای ته رسیږي. له تمدني اړخه مقاومت یوه تاریخي اړتیا ده. هر هغه تمدن چې د بهرنیو او داخلي دباوونو په وړاندې په مقاومت کې پاتې راغلی وي، د له منځه تلو سره مخ شوي دي. که هغه امپراتوري وي چې که د فکري او معنوي بنسټونو د کمزورۍ له امله وي سقوط کړی وي، یا که هغه ټولنې چې بهرني کلتور ته د تسلیمېدو له امله یې خپل هویت له لاسه ورکړی وي، خو هغه تمدن او ټولنه چې مقاومت یې زده کړی، توانېدلې چې ځان بیا جوړ کړي او بیا د پرمختګ لاره ومومي. دا تجربه د اسلامي ټولنې لپاره هم سمه ده. کچیر د استعمار او استثمار په وړاندې مقاومت نه وي، نو د خپلواکۍ او دوامداره پرمختګ لپاره هیڅ لیدلوری نشته.
مقاومت له علمي او فلسفي نظره د ظلم او بیعدالتۍ په یوه دوره کې د ژوند معنا جوړښت دی. پر خلکو باندې د ظلم تحمیلول د دوی له انده د ژوند معنا کمرنګه کوي. په داسې حالاتو کې عادي خلک د ناهیلۍ په جبه کې د ډوبېږي، خو هغه کسان چې مقاومت پیژني له دې جبې څخه د تیرېدو لپاره پول جوړوي. مقاومت یو ژوندی بهیر دی چې له کرامت سره د ژوند کولو هیله بیرته راګرځوي. مقاومت موږ ته دا درس ورکوي چې د حق په لاره کې هر ګام، د فساد او بېعدالتۍ په وړاندې هر پاڅون، د معنا او بقا په لور یو ګام دی. زموږ په وخت کې هم باید مقاومت په دوو ځانګړو برخو کې پیاوړی شي. په سیاسي او معنوي برخه کې، په سیاسي ډګر کې سازمانونه او ټولنیز غورځنګونه باید جوړ شي څو د هر ډول ظلم په وړاندې ودرېږي. دا سیاسي مقاومت باید د بشري حقونو، شفافیت او ټولنیزو غوښتنو پر بنسټ وي. په معنوي ډګر کې هم اخلاقي او دینی تعلیمات باید د اسلامي ټولنو په میانځ کې دا امکان تر حده تشریح شي څو د ټولنې د خلک وکولی شي خپل باطني روحونه او طبیعتونو ته د مقاومت د بنسټ ډبرو په توګه وپیژني. د اسلامي او دینی متنونو د سم تفصیل له لارې د صبر، ظلم غندنې، زړورتیا او شفقت په څیر ارزښتونو ته وده ورکولو سره کولی شو مقاومت د اسلامي ټولنو په ژورو تا طبقو او پرګنو کې بنسټیز کړو. مقاومت هیڅکله د بشپړ انزوا یا ځانغوښتنې په معنا نه دی. شعوري مقاومت له نورو سره تعامل، له نړیوالو تجربو څخه زده کړه او له ظلم او ستمګرۍ سره د مبارزې لپاره د ډیجیټال د دورې ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا لري. خو دا تعامل باید د خلکو کلتوري او دینی هویتونو د کمزوري کېدو لامل نشي. برعکس، هوښیار مقاومت کولی شي د پراختیا او اغیزې لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. هغه ټولنه چې د تیری او وحشت په وړاندې د مقاومت په حال کې ده، له نړۍ سره رغنده اړیکې ټینګوي او پیاوړي او اغیزمنه وي.
باید په یاد ولرو چې مقاومت، یعنی دا حیاتی او اړین غبرګون، په نننۍ نړۍ کې په تیره بیا په مسلمانو هیوادونو کې او په خاصه توګه په فلسطین کې د ازادۍ، عدالت او هوساینې د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره ده. تاریخ موږ ته ښودلې ده، هر کله چې مقاومت کم او کمرنګه شي، نو د ظالمانو په لاس انساني او اخلاقي ناورینونه زیات شوي دي. خو هر ځل چې مقاومت بیا راژوندی شوی، انسانان توانیدلی دي چې د ازادۍ او معنا په لور یو نوی سفر پیل کړي. دا زموږ دنده ده چې پوه شو د بشریت او په تیره بیا د اسلامي ټولنې او د فلسطین د موضوع لپاره راتلونکی د تصور وړ نه دی، مګر د مقاومت له لارې. داسې مقاومت چې نه یوازې سیاسي بلکې معنوي، فلسفي او تمدني اړخ هم لري. داسې مقاومت چې د نړۍ د هوښیارو انسانانو، پیغمبرانو او امامانو له سیرته اخیستل شوی دی. نو په پای کې باید بیا ځل ټینګار وکړو چې مقاومت د هر چا او هرې ټولنې په ژوند کې د حرکت اساس دی. مقاومت د ظلم د شپې په زړه کې رڼا ده. مقاومت د ناهیلۍ او ناامیدۍ په وړاندې د امید دوام دی. مقاومت د هر ډول بې عدالتۍ او فساد په وړاندې د انسان یوه جوته او روحانه ژبه ده. که وغواړو یو باعزته راتلونکی جوړ کړو، که وغواړو هغه سوله او هوساینه چې د هر انسان حق دی تضمین کړو، نو باید تل د ظلم، تیری او نیواک په وړاندې مقاومت وکړو، او دا مقاومت راتلونکو نسلونو ته زموږ نه هیریدونکی میراث دی.
ستمن اوریدونکو، مقاومت د بې عدالتۍ په دور کې د معنا جوړښت، د مقاومت اهمیت تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ هم حاضر د ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سرلوړي اوسئ.
تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. ګران اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلا بیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د سل لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلی دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
Tehran ne khosum. Irani Islamakan Harabedutyan Hayeren Radio Jamnek lsum.